السلام علیکم پاپن سن کی د ماشم شپږ بجې سویدا د ازادي راډیو نیم ساعته ماشمنې خبری مجلده په خبری را پرونی کوي چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه راز کمیسیون اعلان کړی دی چې د تیرو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانیږي. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشې نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشې کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه سي اعلانولی. او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداری ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي که نه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ سي. خبرونه تفصیل، طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشې نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشې کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نه وي. دا خبره د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول بګرام زندانه خوشې کیږي. شغل غنی په یوې خبري غونډې کې وویل چې دا پریکړه له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره او د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو لپاره د رسمي مذاکراتو د پیلېدو په هدف ته اقدام کړی دی. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د امریکایي پوهنتون د دوو برم تسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک بو او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوش کېدل اساسي غوښتنه وه. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیر مساوي د لږ تر لږو اووه تنه ملکیان وژل سوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل سوي کې یو ماشوم هم شامل دی.
مشغول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندای کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پیش ده کابل ده پینزلسمی امنیتی حوزه پا مربوطاتو که سویده زبیه الله مجاید چه زنده طالبان ویان معرفی کوی ازادی رادیو تو پای وستولی پیغام که ویلی چه دا برید طالبانو نده کرده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه سي اعلانولی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا دوهم ځل دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډوي. بلخوا دغه کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر درېدلی دی. د دغه کمیسیون یوه ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نماندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف درول سوی. شغله ابراهیمي زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته پورې درېدلی. د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې چې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشري انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوو ورځو زیات وخت ونه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل ونیز راپور کې لیکلي چې 290 کورنۍ د جګړو او ناامنۍ له کبله په دې وروستیو کې له فراز څخه کندهار او نورو شاوخوا سیمو ته کډه سوي دي. د دې ادارې راپور چې نن خپور شوی زیاتوي په کونړ کې تر زرو ډیرو کسانو د جګړو له کبله خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته تللي دي. راپور دا هم لیکي چې په تخار، بغلان، بدخشان او کندوز کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې څه باندې 12,000 کورنیو ته بشري مرستې ورسېدلې. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداري ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ سي. دا دوهمه ورځ ده چې د اسرائیل او فلسطیني ملیشو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي. نتنیاهو نن د نومبر 14 د کابینې غونډې په پیل کې دا هم وویل چې اسرائیل د شخړو د ډېرېدو په لټه کې نه دی. دا خبرداری داسې مال ورکول کیږي چې په غزې کې د اسرائیلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي دي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرائیل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 1200 ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقابل اقدام کې نن لا ډیر توغندي پر اسرائیل وشتلې دي، خو د اسرائیل له لوري د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د بریدونو وروسته لا غو پیل سول چې اسرائیل پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قومندان په غزې کې ووژه. اسرائیل وایي بها ابولاتا پر اسرائیل د څو بریدونو په پلان کې ښکېل او د لا نور بریدونو نیت یې هم درلود. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت وایي له اسرائیل څخه امریکا ته د ور روسي وګړي د ورکړې له کبله رسمن احتجاج کړی دی. د روسیې وګړي تورن سوی چې په تقلبي لارو یې په کریډیټ کارتونو کې د امریکا له خلکو 40 میلیون ډالر غلا کړی دی. د روسیې سفارت نن په ویلامې کې د غراز تور لګولی چې امریکا په ټوله نړۍ کې د روسیې وګړي تعقیبوي. اعلامې زیاتوي چې روسیې په یو رسمي یادښت کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د الکسی بورکوف حقونو ته درناوی وکړي. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تا وژیاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ودراوه.
په اساس فیصله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان د بازشماری و تفتیش آرا تا فیصله بعدی متوقف است.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې عکس العملونه شوولي.
کوم عمل چې د حکومت دفاع تر سره شو او دغه بندیان خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
مسله ول طالبان وایي د امریکایي پانتون دوه استادان هغه وخت خوشی کوي چې د دوی درې خوشی سیوي کسان ورورسیږي. په بهرونی موضوعات کې ورچې د ترکیه امریکا ولسمشرانن په خپلو کې پر ځینو مسایلو بحث کوي. د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام د ځینو انتخاباتي چیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. نسیم شفق جزئیات لري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څیړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
پاساس فیصله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصله پر اساس د رایو د بیاشمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړه ودرول شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیاشمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو دا لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنجشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اقدام پر ځای بولي. خو د دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ځنډېدل باید ډیر اوږد نه وي.
کچیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نوی او دیوی یا دو ورځې لپاره وي ترڅو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډېدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري. خو ځینو نورو بیا ټینګار کوي چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي.
بلخوا د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. تر دې مخکې کمیسیون ویلي وي چې دغه نتیجې به سبا د لړم یا قره پر درویشتمه اعلانوي. د دویم ور دی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان ځنډېږي. دغه انتخابات د تلیه میزان پر شپږمه وسول. د ټاکنو خپلوا کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ویلي تر هغو چې تخنیکي ستونزې حلېږي دغه ابتدایي نتیجې سبا نه اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې وو کسان وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله کوونکي هدف د یوې بهرني امنیتي کمپنۍ کارکوونکي وه. جزئیات له رحمت الله افغان.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بېخبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې وو.
تقریبا تعداد مرداره که ما دیدیم خو از ده نفر زیاد بود که در سو افتاده. ما هم کردیم که فقط هم کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره وو اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقاني له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړئ، موږ د تاسې ځوان له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیره ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
مورل چې د حقانی شبکې درې غړي پرون د ولسمشر لخوا آزاد سول. خو په افغانستان کې زیاتې کورنۍ سته چې د دې شبکې په حملو کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. پیروزي عزیزي له دغې سې یوې کورنۍ سره خبرې کړې.
مستعار نوم یې ښاپیری ده. دی په کابل کې د ګرین ویلج کم په پیښه کې خپله شپږ کلنه لور له لاسه ورکړي. لور یې زبیده نومېده. په انتحاري پیښه کې د کور د چت د نسکورېدو له امله ووژل شوه.
هغه شپږ کلنه وه. ماښام کې موږ اته بجې د نهه بجو ټایم کې بچو ته مې ډوډۍ واچوله ده. موږ هیله ډوډۍ موډۍ وخوړله.
موږ بندر ته نسکوره شه د لاندې شنو دي د ګاونډیانو ټول خلک راټول شو. موږ یې د خاورو لاندې نه ویستنو. هغه ټول چې ویستل آخر کې مې هغه لر پاتې شو. ټولنی مې د خاورو لاندې خالي پخې ښکاره کېدلې.
ښاپیری وایي له شپږو ماشومانو سره جوخت دا او خاوند یې هم ټپیان شول او زیات وخت په روغتون کې بستر وو. د کابل په قبل بای سیمه کې پر ګرین ویلج کمپ د حملې مسؤلیت طالبانو منلی وو.
دی هلته میلمه وو او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسید.
عبدالرحمن سعید د احمد فرزان ورور دی. احمد فرزان د کابل د انټر کانټینټال هوټل په برید کې ووژل شو. ښاغلی سعید د خپل ورور د وژل کېدو کیسه داسې کوي.
شهید پرزان د نن څخه تقریبا 2 کال وړاندې په کابل کې هغه مهال چې په کانتینټل هوټل باندې د لیز عمله شوی و، د شپې د یالت میلمه و او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسید.
په انټر کانټینټل هوټل برید د 1996 کال د 12 میاشتې په لومړۍ نیټه وشو چې د ډیر شمیر افغانانو ترڅنګ پکې یو شمیر بهرني میلمانه هم وژل شول او مسؤلیت یې حقانی شبکې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې د حقانی وسلوالې شبکې مهم غړي انس حقانی، رشید عمری او ملا مالی خان د ازادیدو تصمیم د افغان حکومت لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه تنو برمته شوی استادانو په بدل کې اعلان شو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وسلول طالبان وی د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان تر اوسه خپل بندیان نه دي ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د ازادیدو د پریکړې لیلان نګدی سلر وشاته تیریږي، خو وسلوال طالبان وای تر اوسه خپل دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجد ویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلی ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسیدلی دي. دی وای تر کومه ځای چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسیدلی دي. او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلی دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالبان زبیولا مجاهد د هم وای چې د دغو زندانیانو خوشی کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشی کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغیز ولري. په همدې حال کې د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وای د دغو درېو زندانیانو خوشی کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وای دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کینی.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه ښوولې دي. د دغې جرګې د نن ورځې په غونډه کې ځینو کسانو د دې پرمختګ مخالفت وکړ، ځینو نورو یې د سولې د هڅو لپاره یوه مهمه پیښه وبلله. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د حقانی شبکې د درې غړو لبنده د ازادیدو د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګه کې خوشبیني او اندېښنې راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغې پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه وکړم. که د سولې لپاره پلمه ده، آیا هغه 1500 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لورې خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی، کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز وور
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې، د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام بینو.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم په ار کې وو، د دغو کسانو د ازادیدو په تړاو وویل
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه،
سولې ته د رسیدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقانی، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلی غنی ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس، درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې چارو وزارت وی په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی. عصمت سارون په دې اړه د سولې چارو وزارت له ویاندې ناجی انوري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هدف یې د چمتووالو له بشپړېدو څه دی.
پاګه نوسته کې چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د چین د شاژدافیر د سفارت د شاژدافیر ترمنځ وشو، د ناستی پاره د حضور د سرنګواله د ناستی فارمات او نور دغه لوجستیکی آمادگی پاکله خبري وشوي او د دوی نه وغوښتل شو چې دوی په پوره آمادگی به دا ناسته ترسره کړي.
آیا تر اوسه پورې د بیجینګ په خبرو کې له افغانستان د تلونکي پلاوی شمیر او افراد معلوم شوي دي؟
دا اوس ډیر وخت دی چې مونږ په دې باندې د تعداد او کرشمیر او د هغه کسانو چې هغه څه ګډون کې خبرې وکړو، هغه چې فاینل شو بیا په یو اعلامیه کې، په یو رسمي اعلامیه کې د ټولو سره به شریک
کیږي. او آیا د خبرو یا د غونډې دقیقه نیټه معلومه ده؟ تر اوسه
نیټه مشخص نه ده، مګر توقع دا ده چې ډیر ژر دا ناستی ترسره شي او مخکې له دې چې مونږ هغه ناستی ته ورشو حتمن به په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ټولو سره به دا شریکو چې ټول پرې خبر شي.
په دې ناسته کې د افغانستان حکومت په استازیتوب هم کسان برخه اخلي او که به دا یوازې د افغانانو ترمنځ غونډه وي، او که د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم څوک برخه اخلي، آیا طالبان حاضر شوي دي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره مخامخ خبري وکړي؟
په دې اکله زه اوس خبرې نشم کولای، مګر همدا چې دا فاینل سو دا آیت او دا چې دا د دې آیت رهبری به څوک ولري، د مونږ په بل اعلامیه کې به دا مشخص شي چې دا پلاوی څوک ده، د څوک په رهبری غلطه زی او دا څرنګوالی به غلطه اتمن توضیح ورکړي.
او روسي پښتنه دا ده چې تاسو له دې غونډې یا له دې کتنې څه توقع لري؟
توقع مونږ دا چې د افغانانو ترمنځ د یو سولې د راوړلو دروازه خلاص شي او دا افغانانو ته دا فرصت مساعد شي چې د خپل وطن د سرنوشت او د خلکو چې د دوی غوښتنه سوله ده او د دوی غواړي چې دلته په یو سولهیز فضا کې دوی ژوند وکړي دا دروازه خلاص شي.
افغانستان د سولې چارو وزارت وایاند ناجیه انوري و چې ویلې په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نفوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس د سه‌شنبه په ورځ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې وسو. د کانفرنس کې له نږدې سلو هیوادونو زرګونو کسانو ګډون کړی وو او اصلي هدف یې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي څېړل وو. تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یو څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو مرستیالی امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځي چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 15 کلونو کې مو درلودلې مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیال زیاته کړه اوس هم ډیره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 ښځو یوه یې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هره ورځ له 3 تر 4 زیات نجونې مخکې له دې چې 18 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له 18 کلنۍ په کم عمر کې ودیږي. موږ ژمنه کوو چې له 18 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو د واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه، خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه، د نجونو د تناسلي آلې غوڅول. دی وایي هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 30 افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون نجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا یې هم یوه برخه پرې شوې ده. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل وو. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي،
دا کانفرنس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړي، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړي او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمیرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپل خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمیر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. واشنگتن ته د شغلي اردوغان د سفر جزئیات له اسمت څاروان.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبه په ورځ واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلې پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویل ولسمشر ټرمپ ته ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي.
Yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz.
De per Amerika tur puri kırçe pe Suriye ke de Orban muvafıka riayet karene de. Au yevelçi de muvafıka per asas bayat kurd zvakuna de Türkiye de puli pe ujdu ki 10 kilometre şata larşi. د امریکا د حکومت یو چارواکی ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کیږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده، اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنگی الوتکو له ورکولو ډډه کړې، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورت مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوه.
ګڼوریدونکو سمیسونه راستولې دي. سخی بادشاه ځاځی له خوست نه لیکې د انتخاباتو ځنډ نور د منلو وړ نه دی. دا زموږ د رایو سپکاوی دی، باید لومړنۍ نتیجې ژر اعلان شي. شفیجان ځدران له خوست څخه لیکلي د انتخاباتو کمیسیون قطن خپلواک نه دی، د ولس سره پر ژمنو وفا نه کول یې لوی خیانت دی. جعفری لیکلي چې د زابل ساحه کې عمومي سړک خراب شوی دی. نقیب الله حسنځی له کندهار نه لیکي کاسا زر پروژه د هیواد لپاره بې ساری اقدام دی، دا به مو د هیواد نورو سره سیال کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د حق نشبکې د غړو خوشی کېدل استایو او پسول کې به مرسته وکړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي زما په نظر د طالبانو د زندانیانو آزادېدل به د سولې بهیر لا ګرندی کړي. سعادت له زابل څخه لیکلي په زابل کې د پخوا په نسبت امنیت ډیر ښه شوی دی. او نقیب الله حسن زی له کندهار نه لیکي چین د پاکستان سره ښې اړیکې لري نو له چین څخه مرسته غوښتل د شګو د بند تړل دي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ